خپل سری دوال لوړوي یا قیمتونو کې اضافه راولي د دغه مخنیوي
یا خو دغه کورونا ویروس راغله کاروبار نشته خلک اوسګار دی پیسې نشته بل دغه دواګان په دواخانو کې جګ شوې قیمت بعض خلک نشي کولای چې دغه دوا واخلي دواګان قیمت دي چې دغه به شو چې د خلکو ژوند مرګ اکثره مخ شي
دوی له اړوند ورګانو نغوړي چې په بازار کې درملو نرخونه کنټرول کړي ترڅو د خلکو شته ستونزې هواري شي په ورته وخت کې په کندوز کې د یو شمېر درملتونونو مالکین د درملو د لوړې بیې ستر لامل په مارکیټ کې د درملو د نرخونو لوړېدل په ګوته کوي په کندوز ښار کې د یو درملتون مالک همایون همت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زمونه کې مارکیټ کابل دواره قیمت بکنه ما مجبور مکلف هستم
موږ درمل له کابل څخه راوړو هلته په مارکیټ کې د درملو قیمت لوړ شوی نو کله چې موږ درمل په لوړ قیمت واخلو نو مجبور یو چې په لوړ قیمت یو پلورو ځکه په مارکیټ کې د درملو نرخ لوړ شوی دی په کندوز کې د پانګونې او سوداګرۍ خونې چارواکي هم دغه ستونزه مني خو زیاتوي چې دوی د نرخونو د کنټرول په هدف یو ګډ کمیسون جوړ کړی چې په بازار کې د درملو او د خوراکي توکو نرخونه کنټرول کړي د دغه ادارې وین مسعود وحدت په دې اړه وویل
سره صداهای بلند شده که گویا مواد طبي یا ادویجات قیمتش بالا
را موږ د بیلابیلو دولتي او غیر دولتي ارګانونو په همغږۍ سره خپلې هڅې پیل کړي تر څو په بازار کې د درملو او د خوراکي توکو نرخونه کنټرول کړو چې زموږ ولس له لا زیاتو ستونزو سره مخ نشي په ورته وخت کې د کندوز د والي ویان عصمت الله مرادي بیا وایي چې د ولایت رهبرۍ اړوند ادارو ته سپارښتنه کړې چې په بازار کې د درملو او د خوراکي توکو نرخونه په جدي توګه کنټرول کړي
دا مثلا موږ د مربوطه کمیټې ته سپارو چې تر څو وکولی شي دغه نرخونه کنټرول کړي ځکه موږ پوهیږو چې خلک بې وزله دي خلک وظایف نه لري دنده نه لري نو باید هغوی هغه اړتیاوې او مشکلات ستونزې هم په نظر کې ونیول شي
د کندوز ولایت اوسیدونکي په داسې حال کې د درملو د نرخونو له لوړوالي شکایت کوي چې په دغه ولایت کې پر کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر 448 تنو ته رسیدلی دی خو د کندوز د عامې روغتیا ریاست یو شمیر کارکوونکي په غیر رسمي توګه وایي چې د دې ولایت زیات شمیر اوسیدونکي پر کورونا وایروس اخته شوي دي اجمل آریان ازادي راډیو کندوز
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي
حکمت الله حماس د هلمند ولایت له نادلي ولسوالۍ څخه لیکلي د سنگین ولسوالۍ پیښه باید افغان چارواکي او طالبان په ګډه تعقیب کړي فضل کریم درویش د پکتیا له ځرځي اریوب ولسوالۍ نه لیکي په سنگین ولسوالۍ کې د ملکي وګړو پر وژنه ډیر سخت خوشینی یو عتیق الله بارکزی د هلمند له ناوې ولسوالۍ څخه لیکي په هلمند کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله ډیره شوې ده دواړه خواوې باید جدي پاملرنه ورته وکړي حکمت الله بارکزی د هلمند له ناوې ولسوالۍ نه لیکي په هلمند کې هدفي وژنې او ملکي تلفات ډیر شوي دي حبیب عمر عمری د هلمند ولایت څخه لیکي د هلمند او د حکومت او بخې د حکومت او طالبانو څخه مې غوښتنه داده چې د سولې خبرې ژر پیل کړي او نور دی د بیګنا انسانانو له وژنې لاس واخلي محمد قاسم ځواک له هلمند ولایت څخه لیکي که امریکا له افغانستان څخه خپل ځواکونه وباسي هیڅ ستونزه نه پیښیږي ځکه افغان ځواکونه دا وړتیا لري چې هر تروریستی ډلې ته ماته ورکړي په دې شرط چې نړیوالې مالی او پوځي ملاتړ وکړي تازه خان سمسور لیکي په هلمند کې د ملکي وګړو وژونکو ته باید سخته سزا ورکړل شي اسماعیل دانش له ننګرهار لیکي اداري فساد اوج ته رسیدلی که یې حکومت په جدي ډول غم ونخري نو پر حکومت د ولس شته باور به هم له منځه ولاړ شي او عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکي د لوګر ولایت د درویش کلي د لارې کانکریټ کار په نیمایي کې پاته دی له حکومت نه غواړو چې هغه هم بشپړ کړي ستاسو پیغامونه وو چې د ازادۍ راډیو له اوریدونکو سره مو شریک کړل قدرمنو اوریدونکو په پاتې خپرونه کې تاسو د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام ته رابولم
آزادی رادیویی مجله هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خې چاره. یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب د رادیوي مجلې د نننې غنی اوریدو تر بولم. په نننې غنه کې مو په هنر جاج کې د افغان لیکوال مسول رحمت جمالزی سره د افغان لیکوال د کارونو جاج خلو.
نارتیا و چې شباړه وشي که څه هم چې شباړه وشوه په دې ورستیو کې د شباړې په برخه کې په افغانستان کې واده د پام وړ ده.
فنکار برخه کې لزوان شاعر او لیکوال وارث بریمن سره د هغه په فن او لیک رګیګو
دا قرل سر نه چې ګرد مخی خار ته وګورم په زندګی باندې پراته غبار ته وګورم مور چې را یاد کړی زما د نامزادۍ خبره زمې د سترګو له کنجونو پلار ته وګورم
په زر پانه کې به لنډ کیسا ګونګ جلې واوري
اوډان ګیډی رپ نرمه جبراته وویل راشه زنوم خبره چی داستا زیده
ادب جام د پښتو ژبې د لرغونی دورې شاعر قطب الدین بختیار احوال ځانګړې شوی
پردی مور خان دا سړی نه دی پیژندلې او د دوه پښتونوالۍ ذکر نه دی کړی خو پښتنو مور خان د پښتنو په عرفانی مشاهیرو کې راوړی دی
او رښمین خیال کې ستر جانان ته د یو شاعر د ګیلي الفاظ ورو دلته مې زړه پریوتو دلته کې جړا راغله او مال په ټول انسانیت پورې خندا راغله چې کفن په مړونی او په ژوندونی بستر هم نو بیا مې څادر کې خخوله خو څادر هم نو
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
په افغانستان کې ژباړه د یو هیر شوي لومړیتوب په توګه هغه هیر شوی فن دی چې تر اوسه ورته مسلکي کار کم شوی په کابل کې د افغان لیکوال په نوم د ژباړې یو ځانګړی انسټیټیوټ جوړ شوی دا په افغانستان کې لومړی ځل دی چې د ژباړې لپاره یو داسې علمي مرکز جوړیږي چې مسلکي ژباړونکي روزي او ژباړه له یو هیر شوي لومړیتوب راوباسي په هنر جاج کې مو د افغان لیکوال مسؤول رحمت جمالزی پوښتلې
هنر جاج
د افغان لیکوال د جوړولو اړتیا څه و ولې مو افغان لیکوال جوړ ک
ډیر مننه محبوب سي پلمړي سار کې اړتیا په ټول کې د ژباړې په برخه کې و چې په ورستیو کې چې ژباړه که څه هم ډیره زیاته مهمه ده خو یو هیر شوی لومړیتوب په پام کې نه نیول کېدله لکه یو هیر شوی لومړیتوب و تاسو ته بهتره معلومیږي چې ژباړه ډیره زیاته مهمه ده موږ اړتیا لرو چې د نړۍ وروستي علوم خپلو ژبو ته راوڅ کوو او تر ټولو اسانه او یوازنۍ لاره ژباړه ده نو اړتیا وه چې ژباړه وشي که څه هم چې ژباړه وشوه په دې وروستیو کې د ژباړې په برخه کې په افغانستان کې واده د پام وړ ده د قدر وړ ده په دې برخه کې چې هر چا کار کړی دی د هغوی څخه باید مننه وشي خو یوه بله اړتیا یې په څنګ کې دا وه چې دغه زموږ ژباړه باید معیاري شي ژباړې وشوې ډېرې زیاتې ژباړې وشوې په وروستیو کلونو کې په خصوصا په دې وروستیو څو کلونو کې چې موږ یو نوي پړاو ته ننوتی وو پښتو ادب او پښتو ژباړې ډېره زیاته وده وکړه که مشخصا موږ په پښتو ژباړه خبرې وکړو خو یوه ستونزه چې په څنګ کې پاتې شوله هر نوی کار چې کله پیلېږي په لومړي سر کې به ستونزې لري چې ژباړې هم ستونزې لرلې نو اړتیا وه چې د ژباړې د معیاري کولو لپاره ګامونه واخیستل شي په دې برخه کې موږ رامخکې شو او هڅه مو وکړه چې دغه نیمګړتیا یا دغه تشه چې موجوده ده که وکولای شو د هغه علمي کادرونو د هغو علمي ادارو چې موږ لرو هغه استې د هغوی په مرسته یو داسې کاري چوکاټ داسې یو سیستم رامنځته کړو چې دغه سرچینې او دغه کادرونه او دغه علمي اشخاص موږ په صحیح توګه وکاروو او ژباړه معیاري شي نو په همدغه خاطر باندې اوورال د افغان لیکوال د رامنځته کېدو روحیه ده
تر اوسه پورې مو څومره مسلکي کادرونه روزلي چې مسلکي ژباړه زده کړي او په عملي ډګر کې ترې استفاده کړي
په نورو نړۍ کې ژباړه ته ډېره توجه کیږي هغه په ژباړه کې لوړې زده کړې کیږي په دې وروستیو کې تر ماسټرۍ او حتی تر دکتورا پورې په ژباړه کې زده کړې کیږي دکتورا ورکول کیږي او په نورو نړۍ کې د برخې ته ډېره توجه شوې ده هفته د خصوصي سکتور تر څنګ په ډېره پراخه کچه او ژوره توګه دولت توجه کړې ده د افغانستان حکومت ټول کې دولت متاسفانه په دې برخه کې دوی پاملرنه ډیره پیکا ده. د داسې یوې ادارې نشتون د افغانستان د دولت په کچه ډیر واضح دی چې یو داسې اداره رامنځته شي چې هغه د ژباړو کیفیت وګوري، معیارونه یې وګوري، دلته سم ناسم پکې معرفي شي، دغه کار نه دی شوی. خو کله چې موږ وکتل چې دغه چاره له دولت څخه ډیره ناکاره پاتې ده، او موږ په څنګ کې لیدل چې داسې کسان او کادرونه وو په دې اداراتو کې په دولتي کې چې هغوی زړه غوښتل، خو یا به سیستم اجازه نه ورکوله یا به شرایط داسې جوړ شوي وو چې دغه دوی به پوره خلاص نه درلود. نو اړتیا وه چې دغه 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 مسؤلیت ته تر یوه حده پورې تر څومره چې کولی شي خصوصي سکتور اوږه ورکړي، او دغه کار ته موږ اوږه ورکړو. د همدغه استادانو چې په همدغو اداراتو کې چې ما یې نمونه واخیستل، د افغانستان علوم اکاډمي، کابل پوهنتون، موږ سره مرسته وکړه، موږ په یو نصاب کار وکړ، یو نصاب را جوړ شو. د ژباړې په برخه کې لومړی ځل و په افغانستان کې موږ د ژباړې انسټیټیوټ ثبت کړ. په دغه انسټیټیوټ کې موږ دغه نصاب وړاندې کړ او په دې مروزل شروع کړ. تر اوسه پورې دغه پروګرام ډیر زیات موفق او بریالی و. په شاوخوا اویا تنه ژباړونکي فارغ شوي دي. بیا هغه وروسته د دې نه چې فارغ شي، یو بل فلټر دوی ته داسې وضع شوی دی چې دوی باید د دوی ژباړې باید ژباړه وکړي، هغه وکتل شي، وارزول شي، هغه نه وروسته دوی ته سند ورکول کی. که څه هم یو سند یو کاغذ ورکړه یا نه ورکړه به ډیره مهمه نه وه، خو یوازې موږ دا فلټر په دې خاطر رامنځته کړ چې هر څوک د ژباړه نوم وانخلي ځان ته، هر څوک دا جرأت ونه کړي چې ژباړه وکړي.
طبیعي ده چې نوي کارونه به خامخا ستونزې لري، مشکلات به وي، په وړاندې به خنډونه هم زیات وي. څه ستونزې وي ستاسې د دغه لومړنیو ګامونو په وړاندې چې دا مو پورته کړی او بریالي پای ته ورسېدی؟
په ټولیز ډول د ناهمغږي یا د دغو مهمو ادارات ترمنځ چې دوی موثرې دي، ناهمغږي هم یو لویه ستونزه وه چې موږ ډیر وځورولو. په لومړي سر کې موږ تقریبا یو کال په دې کار وکړو چې موږ څنګه یو نصاب جوړ کړو، هر دروازه مو وټکوله، خو همغږي نه وه. او هغه ما په هوای ډیره کچې ټیټه وه چې په ژباړه برخه کې د یو څوک راشي او اقدام.
دغه د ژباړې د زده کړې دوره څومره موده په برخې نیسي؟ که یو ځوان وغواړي چې هغه مسلکي ژباړن شي او په دغه برخه کې مسلکي زده کړې وکړي، څنګه کولی شي چې تاسو ته مراجعه وکړي او دغه دوره څومره وخت ده؟
استاد، یو ستونزه چې دلته خلک ورته اوس ورسره مخ دي یا روحیه داسې جوړه شوې ده، خلک غواړي چې دغه ژباړه زده کړي او تجارتي ابزار په توګه وکاروي، د یو سوداګریزې وسیلې په توګه وکاروي. ډېر لیواله وي چې ژر ژباړه زده کړي او یو بهرنۍ ژبه په یو بله واړوي، او په دې ډول روحیه داسې چې دوی پرې پیسې ترلاسه کړي. یا هم یو غټه ستونزه چې اوس شته ده، په نوره نړۍ کې بیلابیل پروسیجر دي د ژباړې د تدریس او د ژباړې د زده کړې. تر ټولو موافق او بریالی سیستم شپږ میاشتې او څلور میاشتې دی چې یو ژباړن کې وروزل شي. خو هغه په افغانستان کې هم موږ هم په دې برخه همدغسې یو کار کړی. زموږ آیډیال محصلین یا دغه د پیسو بغه وړ محصلین هغوی دي چې له ادبیاتو څخه فارغ شوي دي، هغه کله انګلیسي ادبیاتو څخه وي یا له فارسي ادبیاتو څخه وي یا له پښتو ادبیاتو څخه، هغوی ته اسانه ده چې دغه پروګرام زر زده کړي. نو په دې برخه کې موږ د دوی وړتیاو ته په کتلو سره په بیلابیلو پروګرامونو ویشلي. دوه میاشتې نه هم نیول شوي دي، دوه میاشتې پروګرام هم شته، درې میاشتې پروګرام هم شته، یو کال پروګرام هم شته. ځینې به یې چې راځي لسره په دې کې غواړي خپل تحصیلي کاري شخصیت جوړ کړي، په ژباړه کړي، هغوی ضرور ده چې یو کال ولولي. په دې یو کال کې په دې ترڅنګ چې دوی د ژباړې اصول زده کوي، عملي کار به ورسره کوي، دوی به په خپلو ژبو به ورسره کار کوي. په ژباړه کې یو ډیر لوی عنصر یا اصل دا دی چې په خپلو ژبو باید حاکم. اوس خلک یو 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 فکر خلکو سره دا دی چې که یو بهرنۍ ژبه زده کړه، نور فکر کوي چې دا ژباړه کولی شي. خاص نه ده، دوی باید خپلې ژبې تر بهرنۍ ډېرې زده وي تر څو وکولی شي چې ژباړه ښه زده کړي. نو زموږ دورې په دغه ډول سره تقسیم شوي دي.
آیا د یوې منظمې کاري ډلې جوړول هم په پلان کې لري چې هغوی کم دستاسې د انسټیټیوټ نه فارغ وي او بیا په راتلونکي کې له تا سره کار وکړي او ژباړه وکړي؟ داسې کومه ډله هم شته او که نه پلان یې لري؟
محسب یو طرحه، یو فکر په لومړي سر کې چې کله انسټیټیوټ جوړېدو همدا و چې موږ وکولای شو د دې پر ځای چې ضرور و چې د ژباړونکو یو معیاري ډاله رامنځته شي. نو په دې ډول نشوې کېدای چې دا د اداري پروسیجرونو نه د خپلو اسناد په سپارلو سره یو څوک ومني په یو انټرویو یو امتحان باندې تیر شي. موږ وختل په دې ډول هغه کادرونه او هغه تکړه کسان چې شته دي خو استعدادونه لري خو هغه یا نه دي رابرسېره شوي یا فرصت نه دی ورکړل شوی موږ پیدا کړو. او په دغه برخه کې موږ تر ټولو ډېر زموږ لاسته راوړنه ډېره وه. په ټولو صنفونو کې چې تر اوسه په افغان لیکوال کې ترسره شوي دي موږ داسې تکړه کسان را پیدا کړل چې هغوی واقعا ډېر اغېزناک کار کوي. د هغوی ژباړې ډېرې معیاري دي، د هغوی کار ډېر معیاري دی، او دوی مخصوصا ښه خبر دا ده چې دوی دي ځوانان ټول. نو ښه خبر دا وه چې موږ په دې ټولو صنفونو کې له هر صنف څخه څلور تر پنځه داسې تکړه ژباړونکي پیدا کړل. هغه هم بېرته دلته جذب کړي دي، هغوی هم امتیازات ترلاسه کوي او هم یې کار ډېر مؤثر شوی.
پزوانو شاعرانو کې وارث پریمن هغه شاعر دی چې د خپل شعر لمخي په ټولنه ځان پیژندلې. هغه وایي چې ټولنیز عوامل او اړیکې په شعر تاثیر کوي او شعر د پخوا په پرتله بدلون کړي. په فنکار برخه کې زموږ همکار همایون هیواد ورسره مرکه کړي. ملتیا مو وکړي.
فنکار
بریمن صاحب د خپل نوې شاعرۍ په اړه ذکر ته وایي چې ستا شاعری خو موږ پخوا موریدلی وه، فکر کوي موضوعات یې بدل شوي دي بلې خواته تللی؟
هیواد صاحب، موضوعات خامخا بدلیږي له ژوند سره که نه، ځکه ژوند کې نوې نوې تجربې سړی حاصلوي، نوې نوې خلکو سره مخ کیږي، نوې نوې خبرې اوري، نو هغه موضوعات چې دي هغه تغییر کوي. او خپله د شعر شکل چې ده یا نور، مثلا زه چې لواوال نه په غزل کې شاعري کوم تر اوسه دا دومره فرق نه کوي. هغه د شعر انداز چې ده، یما ژبه چې ده، هغه یما درونی احساسات چې دي، هغې کې دومره ژور تغییر نه دی راغلی. خو منتها موضوعاتو کې خامخا توپیر راځي، یعنی شعر ته بېلابېل موضوعات راځي، له وخت سره موضوعات بدلیږي. مثلا د ځوانۍ په دوره کې سړی عشقي شاعري وکړي، وروسته هغه موضوعات خامخا بدلیږي.
بریمن صاحب، تاسې وویل چې موږ کله چې ژوند کوو مخکې ځو، له مختلفو شیانو سره مخ کېږو او له هغو تاثر اخلو، هغه مو بیا په شعر کې راځي. مثال موږ خو چې وایو چې شاعري خپله تجربه ده که نه، اوس دلته له محیط څخه ډېر تاثر اخیستل پکار دي که نه په خپلو تجربو ډېر تکیه کول پکار دي؟
یعنی هیواد صاحب، دا داسې خبره ده چې د هر سړي لپاره د محیط نه تاثر اخیستل فرق کوي. مثلا په یوه ټولنه کې، په یوه کلی کې، په یوه ښار کې ډیر شاعران اوسي، خو ولې د دوی ټول شعرونه او خبرې سره فرق لري؟ مطلب دا ده چې د هر سړي تاثر اخیستل له یوې پیښې نه، له یوې خبرې نه، له محیط نه فرق لري. مثلا زه چې کله په ښار کې یم، چې کله چاودنه وشي، چې کله ډیر خلک شهیدان شي، له دې پیښې نه یې ما تاثر یو ډول وي. ضروري خبره دا ده چې موږ خپل احساس له یو محیط سره مل کوو، ورسره یو ځای کوو، یا بیا شاعري کوو. که چیرته اره پیښه چې وي، زموږ احساس ورسره ګډ شي، عاطفه ورسره ګډ شي، او بیا شعر ته راشي په لفظونو باندې، دې ته شاعري وایي. هغه د محیط نه اغیز، او دا فکر نه کوم چې شاعر لپاره تاوان کوي. تاوان هغه وخت کې ورته کوي چې فرزند د بل چا تقلید وکړو.
تاسې ویل چې دا شاعر ته تاوان نه کوي که نه، اوس مثال دغه حالت خو دایمي نه دي چې په افغانستان کې به همیش دا چاودنې کیږي، دا خو به یو ورځ ختمیږي. نو بیا چې یو څوک د داسې یو شاعر شعر لولي چې هغه چاودنه یاده کړې ده، هغه پکې د خفګان حالت، د مایوسۍ حالت یاد کړی، فکر نه کوي چې دا به بیا هغه وخت خلک ونه لولي؟
نه نه هیواد صاحب، دا د دې خبرې عظمت په همدې کې دی چې هماغه وخت کې به خلک ولولي، ځکه دا بسمیل صاحب باندې استاذ لیوال او سریزه ښکلې ده، ده ته د تاریخ نقاش ویلی. یعنی اوس فرزن لوګر کې بسمیل صاحب اوسیږي، هلته دا کیسې ډېرې وي که نه، خو کېدای شي 50 کاله وروسته یا 100 کاله وروسته یا دوه پیړۍ وروسته دا خبرې بیخي هیرې شي د خلکو. نو ځکه بسمیل صاحب ته د تاریخ نقاش ویل کیږي. بسمیل صاحب وایي چې د خلکو به جنت حور و غلمان لپاره خوښ وي، زما بیا په دې خوښ دی چې جګړه به پکې نه وي. یعنی دغه د بسمیل صاحب د محیط پیښې دي. بسمیل صاحب احساس ده چې له دې سره یوځای شوی ده، او دا د تاریخ یوه برخه ګرځېدلې. نو هر شاعر لپاره، تا نه یوازې بسمیل صاحب نه، هر شاعر کولی شي چې د خپل محیط پیښې پیخی هغه وزن سره وساتی راتلونکو نسلونو ته البته هنر او فن باندې انتقال کی.
یعنی ته وای چې دا شاعران دی د هنر لاري د تاریخ خاتم لګورتاو شي، نه دوی د تاریخ لیکونکو هم باید وي.
خامخا اوس تاریخونه چې لیکل کیږي زیاتره له شعرونو نه راخیستل کیږي. مثلا یو تاریخي پیښه چې نامعلومه دوی لار شي دغه وخت شاعرانو ته مراجعه ورو کی.
خو یو پیښه چې مثال په تاریخي ډول لیکل شوی وي کنه، مثال افغاني چاربیتی وي چې ځینې خبرونه ځینې پیښې په کې ویل کېده، اوس هغه کې شعریت بیا کله پاتې کیږي چې ته یو پیښه په کې انځور کوي چې مثال په کابل کې چاودنه وشوه بیا دا اوس هغه وشو کنه. یعنی دلته خو بیا چې تاثر له حالاتو ډیر شي، کله چې کیسه د تاریخ شي، کله چې د پیښې د ثبتولو شي، بیا خو شعریت پکې نه پاتې کیږي.
ما مخکې یاد کړه چې دا لوی شاعران کوي شي چې دا خبرې وکړي، دا نوی شاعران نشي کوي دا کارونه. اوس لیوال صاحب د ښه شاعري کوي او زیاتره خبرې تاریخي دي، حتی اسطورې راغلي، درویش دورانه دم دغسې. او که په کلاسیک ادبیاتو کې پخوانی ادبیاتو کې اشاره کوو، خوشحال خان خټک ته اشاره کولای شو چې هغه ته د خپلو رزمونو د خپلو جنگونو تاریخ هم لیکلی او په ډیر هنر لیکلی. اوس که مونږ د شاه جهان د وخت یا د اورنګزیب د وخت تاریخ لولو، کومه برخه باندې چې مونږ د خوشحال سره په ارتباط یا له پښتونخوا سره په ارتباط نه پوهیږو، مونږ د خوشحال خان خټک شعرونو ته مراجعه کوو.
خوشحال خو بیا هغه خپل عشقي برهم هم ساتلی دی په شاعرۍ کې چې عشق ته تر اورنګزیب باچا بهتر یې چې خوشحال دې په عالم کې سر بلند کړ. بریمن صاحب که اوس یو بل غزل یا نظم درنه واورو.
آزاد شعر دی چې تب ارمان زما کولای نه شي، مور ته به وایې چې ساړه مې شوي، هسې ناجوړه یمه نور څه خبره نه ده، تب ارمان زما کولای نه شي، د کور کارونه به دې پاتې وي، پیالې به ایښي وي چې پرې مینځي، کوټه به هم جارو کېدل غواړي، ستا په لاسونو کې به زور نه وي، د تلویزیون شیشه به هم چا صفا کړی نه، تب ارمان زما کولای نه شي، زما تصویر ته به کتلی نه شي، په زوره زوره به ژړلی نه شي، زړه به دې ډک له تورو وینو وي، په مدرسه کې به هم زولې درنه زما پوښتنه کوي، تب ارمان زما کولای نه شي، په زوره زوره به ژړلی نه شي، چې هغه لاړو زه یې پرېښودم.
بریمن صاحب مخکې مو خبره وکړه د خپلو تجربو، بیا تاسو وویل چې ځوان شاعران یا نوي شاعران نشي کولای چې هغه تاثر چې له خپل چاپیریال څخه اخلي هغه په شعر کې په هغه ډول چې هنریت دي هم په پام کې وساتل شي وړاندې کړي. اوس که یو زلمی شاعر غواړي چې هغه شعر کې هغه خبره د حالاتو خبره هم کوي، هغه هنریت یا هغه شعریت په خپل شعر کې وساتلی شي او هغه پکې وي، څنګه کولای شي؟
شاعری داسې دا هیواد صاحب چې د کولای شي خبره باندې نه کیږي، یعنی داسې یو فورمول نشته چې هغه تطبیق شي او یو شاعر وکولای شي.
خو دې لوی شاعرانو دا کار څنګه کړی؟
لوی شاعرانو دا کار کړی، او البته یو څه غشته کنه چې دوی مطالعه وکړي، لوی شاعران مطالعه کړي، شاعري مطالعه کړي، او که واقعا دوی شاعران وي کنه دا کار ډیر اسانه ده دوی لپاره.
خپله دې بریمن صاحب چې کله شعر لیکې، فکر دې ته هم وي چې زه څه وایم، یعنی که نه بس څه چې ذهن ته راغلي وي هغه لیکې؟
دې ته شاعر فکر نه کوي چې زه څه وایم، بلکې شعر راځي کنه کله چې هغه آمد وي کنه، د آمد کیفیت داسې وي صابره لکه خیجی په شاعر چې د نبی رنگ. نو دلته شاعر په یو داسې یو احساس درته وښیم چې حتی د بې خودۍ ته ورته یو احساس کوي، هغه نه پوهیږي چې زه څه وایم، بلکې له هغه نه ویل کیږي. یعنی شاعري داسې دا چې کیږي نه، بلکې رښتینې شاعري او هغه له شاعر نه کیږي، له شاعر نه ویل کیږي. البته وروسته بیا کولای شي چې کمه یو زیاتی پکې وکړي په خپلو خبرو کې. داسې شاعران هم شته چې د لیکلو په وخت کې هم سوچ کوي، فکر کوي، نو داسې چې شي بیا ډیره سخته ده چې هغه د شعر وزن، د شعر احساس او نزاکتونه برابر شي او وپالل شي، ځکه فکر چې بل ځای کې مصروف شي نو هغه شاعري بیا مصنوعي کیږي.
په دې منځ کې داسې شاعران هم لرو چې هغوی هر مناسبت چې راځي شعر ورته لیکي کنه. یعنی دا خو داسې څه نه دي چې دوی ستاسو په اصطلاح لکه شاعري ترې شوې، بلکې دوی کړې ده. مثال پسرلي ته کېناستلي شعرونه یې لیکلي دي، دغسې نورو مناسبتونو ته شعرونه لیکلي.
یعنی یو دا خبره بیا هیواد صاحب هغه په عامه اصطلاح موډ چې ورته وایي، موډ بعضې وخت شاعر داسې وي چې په موډ کې وي، د شعر په موډ کې وي، بس چې هره خبره ترې وغواړي دی کوی شي چې درته شعر کړي کنه. داسې زیاتره وخت کېږي، یا مثلا شاعر داسې یو حالت کې وي چې نظر هغه نارمل حالت ته فرق لري، د هغه حالت نو په دغه حالتونو کې هم کېدای شي ز چې خپل شخصي تجربه مې ده، یعنی دا ز کوم فرمول نه مخې نه غږیږم، ز خپل چې کله مثلا دا سیدی شیر غوندې موټ کې ما بیا کوای شم چې فیل بدیها وکم، مثلا شیرونه ولیکم په مغه سات د فسرلی په باره کې چې د یار موضوع ته یادې دی هغه په باره کې بیا کوای شم شیر ولیکم، ځکه زب
یعنی حالت دغه دا موضوع فرمایشي هم شیر په لیکل کېدلی شي،
خامہ خالی کل کېدای شي، یعنی دا سی هم لیکل کېدای شي چې بیخي حتی د یو مشخص کس په باره کې
کچېره شاعری فرمایشي شي بیا هم هنر،
یعنی هغه موټ شکنه خو
اوس شاعری
ته رښتینی شاعران کوشش کوي چې دغه موډ نه کنه داسې نه کوي چې په دې موډ کې فرمایشي شاعری وکړي، ځکه دا موډ راغلی دی نه استفاده کوي او دې کې ښه شعرونه لیکي، ښه نظمونه لیکي، پکې کله چې دغسې موډ برابرېږي شاعر
ښه. نو اوس چې په داسې موډ کې د یو شعر لیکلی وي هغه به راته واوروي
ښه. هیواد صاحب دې همدغه موډ چې دا ته خبره کوي یو څو بیتونه به درته ووایم، چې د غره له سر نه چې ګرد مخې ښار ته وګورم، په زندګۍ باندې پراته غبار ته وګورم، د غره له سر نه چې ګرد مخې ښار ته وګورم، په زندګۍ باندې پراته غبار ته وګورم، مور چې را یاده کړي زما د نامزادۍ خبره، زه مې د سترګو له کنجونو پلار ته وګورم، هغه شکمن شي او په زړه کې یې څه شک پیدا شي، زه چې لړې ایرې مجبورۍ نه یار ته وګورم.
کسی د پند ساتیری او فکر کولو په هدف لیکل کیږي او لوستل کیږي، خو هغه کسی ډیر ګټورې وي چې د فکر تر څنګ یو مثبت پیغام ولري. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې وږمه جبارخیل لنډ کیسه ګونګ جلې در اوروي.
زرپاڼه ګونګن جلې لا پنه هم ټولګي کې وم، ذهن می دومره پراخ نه و، خو په ژوند می شپارس پسرلی تیر شوی و. هغه وخت ډیر شوخ تنبل او د لنډ فکر لرونکی وم. ښوونځي ته د تګ راتګ لار مې د ډاکټر رحیم د کور له مخې سره تېره شوه. د یوې وړې غونډۍ په ډډه کې دغه کور او مخته یې د ویالې په غاړه څو شنو ونو او چنارونو دومره ښکلا لرله چې ځان ته یو کتاب خبرې غواړي. یوه ورځ ګورم په هغه ځای چې ما به اوبه څښلې او دمه به مې کوله وړانګه ناسته ده. چې ور نږدې شوم ډېره مې خوله ونیوله، خو د شوخۍ زور راباندې ډېر شو. ورته مې وویل ګونګي لاړه شه، ولې زما په ځای ناسته یې؟ وړانګې ډېره په نرمه ژبه راته وویل راشه زه نه وم خبره چې دا ستا ځای دی. خبرو یې سخت حیران کړم، ځکه د وړانګې په اړه مې ډېر اورېدلی و چې آرام نجلۍ ده، هېڅ خبرې نه کوي، ټولو خلکو ګونګه بلله. له هغه وروسته مې ورته وویل ته خو سمې خبرې کوې، ما لا پوښتنه نه وه خلاصه کړې چې دې لږ وجدي انداز ځواب راکړ. ولې زه ګونګه یم؟ نه خو خلک دې ګونګه بولي، خلک کاڼه دي، هیڅ خبره نه اوري، که څوک ښې خبرې کوي نه یې مني، او که بې ځایه خبرې نه کوي نو بیا یې ګونګه بولي. ښه، یعنې ته ورسره خبرې نه کوې ځکه دې ګونګه بولي؟ ګوره افتخاره، ته نور دغه ګونګ ګونګ له خولې واچوه او راسره وعده وکړه چې نور به راته ګونګه نه وایي، بیا زه درته ټوله کیسه کوم. ښه ولاکه نور درته ووایم، د وړانګې خبرو زما لنډ فکر ته ټکان راکړو او په ژور فکر کې یې واچولم. ښوونځي ته په تګ او کور ته په راتګ هېڅ پوه نه شوم، خبرو یې عجیبه تلوسه راته پیدا کړې وه. د شپې تر ډېره ویښ وم، په سبا مې تر وړانګې له مخه د ویالې غاړې ته ځان ورسوم. وړانګه چې راغله په لومړي ځل مې د یوې نجلۍ له خولې سلام واورېد. له ستړې مشې وروسته مې ورته وویل ښه ولې دې ګونګه بولي؟ وړانګې په خندا ځواب راکړ. بیا دې راته وویل څه شی ګونګه ولاکه مې تا ته ویلي وي. ښه، تر ډېرو یې وخندل او ویې ویل نو چا ته دې وویل؟ هېڅ چا ته مې نه دې ویلي، ما ویل خلک ولې درته ګونګه وایي. ښه، نو کیسه داسې ده چې ما په کابل کې تر اتم صنف پورې مکتب ووایه. کله چې دلته راغلو نو ډاکټر صاحب یعنی پلار به مې راته ویل زموږ کلیوال د خپلو اولادونو ښه روزنه نه کوي، ښځو ته خو بیخي د غلامانو په سترګه ګوري او وهل یې ویاړ بولي. زه کوښښ کوم چې خلک دې ته وهڅوم چې په اولادونو درس ووایي او راتلونکی له تیارو وژغورل شي. خدای یوازې د یوه کس کار نه دی، ته هم هغه څه چې په مکتب کې دې زده کړي دي تر ښځو ورسوه او هغوی په دې وپوهوه چې زده کړه په نر او ښځه فرض دی. بې پوهې ژوند په تیارو کې ژوند دی. له هغه وروسته ما ډېر کوښښ وکړ چې ښځې د پوهې په اهمیت وپوهوم، خو دلته چې څومره ښځې له پوهې څخه لرې دي هغومره دروغ او غیبت کولو ته ورنږدې دي. په ځای د دې چې زما خبرې ومني او همکاري را سره وکړي، زه یې دروغ او غیبت کولو ته وهڅولم. نور زه هم ناهیلی شوم او له دې سره مې خبرې کول پرېښودل. او ځکه راته ګونګه وایي. له دې وروسته زما او د وړانګې تر منځ لکه تړون چې وشو، خو په دې پوه نه شوم چې ولې یوازې له ما سره خبرې کولې. د نهم ټولګي په پای ته رسېدو زموږ متوسطه ښوونځی هم پای ته ورسېد. د لیسې نشتون او زما شوخي د کورنۍ غړي دې ته مجبور کړل چې د نورو زده کړو لپاره مې کابل ته واستوي. وروستی وار مازیګر قضا و چې له وړانګې سره مې ولیدل او د خپل سفر یادونه مې ورته وکړه. هیڅ یې زړه نه منل، خو زما له ډېر تاکید وروسته یې وویل، ته لږ ودرېږه، زه بیرته ژر راځم. د سترګو په رپ کې کور ته ولاړه. کله چې بیرته راغله یو قلم یې راکړ او ویې ویل، لاړ شه خو په ځان پام کوه او رښتیا په مسافري خو به خفه نه یې. خدای خبر چې څنګه به یم، کله به بیرته راځې؟ ولاکه خو پلار مې ویل چې د ژمي په رخصتیو کې به کور ته راځې. کلی خو به دې نه یادیږي؟ یادیږي به مې. څوک به دې ډېر یادیږي؟ ادې بل دې څوک ډېر یادیږي؟ پاڅون ورور مې. په سبا سهار مې هغه د وړانګې قلم له ځانه سره واخیست او د کابل په لور مې حرکت وکړ. په درسونو ویلو مې پیل وکړ او په خپلو ټولو کتابونو مې هغه د وړانګې په قلم ولیکل. دا کتاب په افتخار پورې اړه لري. له اتو میاشتو وروسته یوه ورځ یو اتاق وال چې له دولسم ټولګي څخه د فارغېدو کال یې و، ما ته خپله د یادښتونو کتابچه راکړه چې ورته خپله خاطره ولیکم. هغه د وړانګې قلم مې راواخیست چې ورباندې خاطره ولیکم، خو د لیکلو په وخت کې یې رنګ را تمام شو. له دې سره مې وړانګه هم را په یاد شوه. جیب ته مې لاس کړ او له ټیلیفون څخه مې پلار ته زنګ ووهه. له پلار سره له خبرو وروسته مې له مور سره خبرې وکړې او په چل مې له مور څخه پوښتنه وکړه، مورې ګاونډیان ښه دي او رښتیا د ډاکټر رحیم کور ته کله کله ورځي؟ مور مې ځواب راکړ، هو هغه بله ورځ هم ورغلی وم، د لور واده یې و.
د ادب جام په دې برخه کې د پښتنو د لرغونې دورې یو عرفاني شاعر قطب الدین بختیار ژوند ته تم کیږو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
قطب الدین بختیار. قطب الدین بختیار د احمد زوی د موسی لمسی په قوم پښتون بختیار او د خپل عصر له نومیالو عارفانو څخه و چې تر اوسه هم په هند کې لوی شهرت لري. پردیو مورخانو دا سړی نه دی پیژندلی او د ده د پښتونولۍ ذکر یې نه دی کړی، خو پښتنو مورخانو دی د پښتنو په عرفاني مشاهیرو کې راوړی دی. نعمت الله په خپل کتاب مخزن کې د ده مناقب په تفصیل سره راوړي. نوموړي د پښتنو مورخ قطب الدین بختیار د خپل کتاب په ډیرو ځایونو کې قطب افغان بولي او د ده د نورو هم قومیانو مشاهیرو نمونه هم راوړي، لکه خواجه یحیی بختیار، شیخ شهاب بختیار، شاه ابو بکر بختیار او داسې نور. دا خو ښکاره ده چې بختیار د پښتنو یو خورا مشهور او ستانه قوم دی، څرنګه چې دوی تر راوروسته وختونو پورې هم د سلیمان غره په شاوخوا کې پوندګولي او سوداګري کوله. ځکه نو پردي مورخان د پښتنو په دغه نه و خبر. نو یې قطب الدین پښتون نه دی بللی. تش له ده سره بختیار لیکي او فرشته تاریخ وایي چې دی په اوښ کې زیږیدلی چې د مورالنهر له ښارونو څخه و. ابو الفضل غلامی هم د عرفانی د اوش بولی. اوش یا اوچ خود دوه زاړه خارونه وو چې د سیاحون پر هغه بله غاړه ودان وو. ابن خردازبه وایي چې دا یو لوی کلی وو چې له قبا څخه اووه فرسخه لري او اوزګن ته لس فرسخه پروت وو. یاقوت هم دا دوه کلی بیل بیل یادوي، اوش له فرغانی څخه او اوچ د سیاحون پر غاړه ګڼي. نو که موږ د نور مورخانو دغه قول چې قطب الدین په اوش کې اوسېده ومنو، ځکه چې د ده پښتونواله پښتنو مورخانو تصدیق کړې ده، نو دا ویلی شو چې د ده نیکه یا پلار به هغې خوا ته تللی وي او قطب الدین به هلته زیږېدلی وي. دلته دا خبره هم د غور وړ ده چې زموږ پښتون مورخ سلیمان ماکو په خپله تذکیره کې د دې قطب الدین ذکر داسې کړی دی. نقل کاوشي چې بختیاري ستر ستانه وو. له ده څرګند شوي دي چې هغه کرامات چې موږ وکل او وویل، موسی چې ستر پلار د قطب تللی و له بختیارانو څخه او میشتو پر ایواد چې سند بالشي، دا روایت خو د قطب الدین د نیکه تګ له خپله وطنه ثابتوي.
خو د ماور النهر په ځای سند خي کموږ دقت وکړو په سند کې هم په دغه وختونو کې یو خار ودان وو چې اوچیا اوچا بلل کېده. مورخان د سلطان مازودین غوري په فتوحاتو کې له ملتان سره یو ځای راوړي او دا ښکاري چې اوچ د سند یو مشهور خار وو. نو که د قطب الدین پلار او نیکه په دغه خار کې اوسېدلی وي، ځکه چې د قطب الدین او د پلار نور عرفانی معاصران هم په ملتان کې وو، نو به د سلیمان ماکو قول سم وي. په هر صورت قطب الدین خو پښتون وو چې نیکه یې له خپله قومه بختیارانو څخه تللی دی، یا د سند په اوچ یا د مور النهر په اوش کې اوسېده او وروسته یې لکه د مخه چې وویل شول په هند کې شهرت موندلی دی. قطب الدین د مخزن افغانی، عین اکبری او مخبر الواصلین په قول د لومړی خور په 14مه په 1433 هجری کال او فرشته 1434 د عمر پر 55 کال وفات او په ډهلی کې ښخ شو. دا نومیالی بختیاری پښتون په عرفانی دنیا کې څومره لوړ مقام لري او اولیا او اکثره تذکره لیکونکو د احوال ذکر کوي. خو دا عارف د پښتو یو خورا ښه شاعر دی چې سلیمان ماکوی په خپل تذکره کې د مناقبو تر شرح وروسته یو عشقي سندره هم را نقل کوي. څرنګه چې سلیمان د ده اثر دی، نو یې قول د منلو وړ هم دی. ماکو وایي چې بختیار په پښتنو سندرې کړي نه، اوښې تویه وینه، خدای ته نارې کړي، غلبلې کړي، پاړکي لري نه، چې د شعر نمونه یې په دې ډول ده: ویر مې زړه سوری سوری کړ راته وګوره ملوکې، ویر مې زړه سوری سوری کړ راته وګوره ملوکې، په بیلتون کې دې وباسم له خوږمنه زړګي کوکې، راته وګوره ملوکې، راته وګوره ملوکې. د بیلتون ورونه بل دي، هر ګړی مې زړګی سوځي، لیونۍ یمه د مینې، سوزم زه لکه پیلوځي، راته وګوره ملوکې، راته وګوره ملوکې. غوړولی دې ور بل دی، اور زما په زړګي بل دی، غړولی دی ور بل دی، اور زما په زړګي بل دی، زه بختیار خاورې ریسوم په اور سوی مې ګوګل دی، راته وګوره ملوکې، راته وګوره ملوکې.
کله چې انسان د هرې ناخوالې د ازموینې لابراتوار شي، کله چې انسان له انسانه وزوریږي او کله چې انسان له بله هر دره بینوا شي، نو بیا له یوه داسې ذاته غوښتنه کوي چې هغه له هر چا پورته او ځانګړی وي. په ورېښمین خیال کې یو شاعر خپل ستر جانان ته ګیله کوي: اوس په هیڅ هم نه پوهیږم خدایا، نور د چانه نه ویریږم خدایا، اوس په هیڅ هم نه پوهیږم خدایا، نور د چانه نه ویریږم خدایا، دا څنګه دی په موږ ځان کړو نا خبره الهی، دا موږ دی بندگان یو لسره الهی، چا چې دا ستا د خدای نه بغاوت کړی دی هغه راونی سچ چا په کې خیانت کړی دی. زه سوال نه کوم، زه خپله خواري کوم، زه خار ته لاړ شم بچو له مزدوري کوم، نه د چا غیږ لراشم، نه خو د چا پخو لراشم، ماخام په سرو وینو کې رنگ خپلو بچو لراشم، نه په دغه خلکو خو چا زیره د جنت کړی دی، نه په دغه خلکو خو چا زیره د جنت کړی دی، یو خوا لیلام شما او بل خوا مې قیمت کړی دی. دلته د زړه د خوګېدو یو بل منزل را یاد شو، د لالا سپین برید د خور د زړه پر هر را یاد شو، د دغه زخم د ټکور څه لږ مرهم خوراکا، چې زغمل شم خدایه دومره غم خوراکا. زه دې ترې بیل کړمه، هغه دې بې اسرې پرېښودي، زما تور سرې دې بې کوره بې حجرې پرېښودي، زما د ګل په شانتې خور دې په خیمه دې رکړه، زما بوډۍ سپین سرې مور دې په خیمه دې رکړه، هلته دې بیا د بې زمیرو په ولکه کې ورکړي، د مشاتی د فراون له دې پنجره کې ورکړي، نغلا پسې هم کوي او هم ورپسې قرض کوي، دوی په ځان ظلم فرض کړی دی، خپل فرض کوي. څومره لاشونه ورک شول، څومره جنازې وکړي، زما وطن کې زړونو اور وکړي، لمبې وکړي، چې راته جوړ دومره لویه بهانه دې کړله، زموږه وینه چې د زهر پیمانه دې کړله. داسې بې ځایه ماشومان غېږو کې مل ویوه، دلته د میندو خماران ریگو که ملوی و موری ما بچ کرا داواز لزرن چرت اوزی دی ما شوم معصوم انداز لزرن چرت اوزی که موری دی بچ کوی حالت تر دو نور دوبیگی کور ی دوب شوه دی خودل تی بیا کور دوبیگی نو دغه مقام خو بیا بی خیل زرن اور وباسی موری ته گوت خلاصوی او بچی نور وباسی نو ستا په دنیا د از مودول لپاره مونږ پیدا یو د سیلابونو زلزلو لپاره مونږ پیدا یو د توپ ټانګ د دماکول لپاره مونږ پیدا یو نو په آرام به چیرته وکړم میشته او کنه دا ستا کتاب کې څه د امن ټکې شته او کنه که چیرې شته نو بیا شیخ ولې دا ټوپک پیژني فساد یې خوښ دی توره پیژني کوتک پیژني که مې هر څومره خپل بچي نه هر لیدلی نه شو که مې هر څومره خپل بچي نه هر لیدلی نه شو خو بیا مې هم پردي کورونه ورانولی نه شو نه مې له چا سره فریب او څه دوکه وکړله نه مې غلا وکړه نه له چا نه مې ډاکه وکړله ما په فریب نه په دوکه نه په ټګۍ پیدا کړه ما ګرده خرڅه کړه بچوله مې ډوډۍ پیدا کړه نو زه دغې چم او دغې لار مایوسه کړی یم زه دغه کلي دغه خار مایوسه کړی یم زه د اسلام هر یو سردار مایوسه کړی یم زه د دې خاورې هر واکدار مایوسه کړی یم که دنیا و خو می لسترگو می دنیا و رکوا که دنیا و خو لسترگو می دنیا و رکوا چو ورزی مخی و ماشو ملور زما و رکوا زخمی زخمی می چا ده کور پا خواک پریخو دلا ده کور خواد سچی ده گور پا خواک پریخو دلا او دری ورزی پس دستا دنیای تا تا پریخو دلا خدایا ای خدایا ده غملوی کسی ما تا پریخو دلا زما ګورده خو بیا هم یو څو پیسې وکړي زما بچول د یو څو ورځو دانې وکړي خو د ماشوم لور ګورده رانه په څه کې لاړه انسانیت شل شو او غنې په خپه کې لاړه دلته مې زړه پریوتو دلته کې ژړا راغله او مال په ټول انسانیت پورې خندا راغله چې کفن په مړونی او په ژوندونی بستر هم نو بیا مې څادر کې خښوله خو څادر هم نو پورت آسمان ته په کتو باندې مجبوره شوم الهي تا ته په ګیلو باندې مجبوره شوم ایمان لرم او بیا تانه به ګیلنه کوم مینه کوم نو د جانانه به ګیلنه کوم مینه کوم نو د جانانه به ګیلنه کوم
پل ترکړه نورور پزړ کې ما ته خدایا ما خپل ترکړه نورور پزړ کې ما ته خدایا چې دشمن راغی چې دشمن راغی چې دشمن راغی زپد ولا سوم پا ته خدایا تورکڑا ضرور پزڑ کی مات خدایا
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.